ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د تال او تال تفریحي پروګرام خبريږي. خو لمړی خبرونه. تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د اسدآباد ښار لویدیز ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې و. د جرمني خبري اژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه ان په کابل کې هم احساس شوي دي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې له دې د پنجشنبه په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې وشوې چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شول. د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یکشنبه په ورځ په لومړۍ زلزله کې لږ تر لږه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونې زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو سره مرسته وکړي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي وښوده. خو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پرون جمعه د وزارت هغه اعلامیه تایید نکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. ځکه که یې دا یادونه کړې وای بیا نو باید بشري مرستې هم استولې وای. د بهرنیو چارو وزارت پخوانیو جګپوړو چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې ده. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یکشنبې ورځې له درنې زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو خبر ورکړ. برتانیا د 1 میلیون پاونډو او استرالیا او جنوبي کوریا هر یو د 1 میلیون ډالرو مرسته ژمنې وکړي. خو متحد ایالات چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه نه ده کړې. د اسرایلو پاوز د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو وزي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پاوز ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي دي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د المواسی په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونه نورو خلکو سره یو ځای دېره شي. ویان دا نه دي ویلي چې د پاوز عملیات څه وخت پیلېږي، خو یوه بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نه شي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرایلو پوځ له خپل پلان سره سم عملیات وکړي نو یو ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دي چې نوې ډیلي لا هم له واشنګټن سره ډېر مثبت اړیکې پالي. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ترامپ د دې احساساتو ژوره ستاینه کوي او له ده سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنګټن د هند پر وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلي یې تور ولګاوه چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمن وهي. ترامپ مخکې خبریالانو ته ویلي و چې مودي به یې تل مرګلغی وي او خپلې هغه تیرې څرګندونې یې بې اهمیته بللې وي چې ویلي و د چین په بدل کې به هند له لاسه ورکړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت مخام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوب لړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره شلو اوورونو کې د 121 منډو هدف وټاکه. د اماراتو ټیم هدف ته د رسېدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانېده او بالاخره یې لوبه د 4 منډو په توپیر وبایلله. په بېګانۍ لوبه کې ابراهیم ځدران کپتاني وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقي، مجیب رحمان او صدیق الله اتل ونه لوبېدل او پر ځای یې ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هلی چاری مو په خیر هله منده يم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې اوسئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هله منده يم چې نننۍ خبرونه کې هم د خبرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خبرونه کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو غزلونه به هم ترې واورو او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میلمهیاستی زموږ بلنه مو ومنله ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال له نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اورېدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم کډوالۍ سره څنګه یاستی عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
وطن هغه د روحا پسرلي صاحب خبره چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و کب ته وي خوږې د سمندر وبه نو که موږ هغه څومره مسافر شو وطن په هر ډول حالت کې وي هر ډول استبداد او ظلم و بې رحمۍ سره مخ وي وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دا نه داخل شوي چې یو څه دې ورسه عادي شو خو خواري کوو کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو را په شا دی اوس را په اوبو دی او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو همداسې ده؟
بالکل هو. دلته چې دا خواریانې روانې دي په دې کې چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي دا ډېره ده او وطن زموږ خپل وطن دی هغه له موږ څوک نه شي اخیسته بیرته به ورځو بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و بیا به پکې خپل استعګان تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل د شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو را وباسو خلکو ته یا وطن ته یې بیان کړو. کیدای سي د خبرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي
مهرباني
دی په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه څنګه په الفاظو کرښې راکاږي بې باکه او خدای خلکو وخوړل غوښې د همجنسو خدایه خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته نرمی د ګلو د نرمۍ ور له کوم ذاته ځمکه دې په وکښلې د خامتا او له پوشاکه او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم زنه دې زما پر اوږه ایښې وي کاواکه او هیر مې نه دي تا سره ولاړ یمه کتار کې ډک ګیلاس له تا سره ولاړ یمه بې څښاکه.
یو نړۍ مننه، ډیره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغه خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
دا شته چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ د وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمده نه وو، دې شی هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تیریدلو سره، ماحول تاثیر لري. ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بی تاثیر نه پاتې کېږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي، خو وطن اتل ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغیز یې ډېر وي. اغیز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د ډیز ژوند، د ماشیني ژوند دا تحصیل لري، دا سړی ډېر زیات مصرفوي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خپله خواري مو جاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړم، یوه شوخي به در سره وکړم. بهر ملکو کې یا مسافرۍ کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، مطلب دلته که خاص شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار کې د نن کار کې د سبا ته پرېښود دا یو بوج کېږي که نه. هغه کله نا کله وایي چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی دا وخت، ډېر ارزښت. په دې اساس د دې ځای د مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وهږي، یا تمن به بیا پونۍ کې یوه ورځ وهږېږي ور سره، هغه به په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي آرام نه برابرېږي.
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتا سو ناراض ده، یو څه مخړه ولای ده، ام داسې فکر کوم کورنۍ دم لګ لګ ناراض ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکي خبرې وکي.
نه وې سره زم مسلسل تماس وخت باید پیدا وي، خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې. خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته وو ور سره، دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو، که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. هغه کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي، هغه پرې نه ماتېږي.
بالکل هم دغه سیده زبه د خپل یو څیر توه مکلسه له وطن لري انسان ژوند کی یا په بهر ملکو کې او سی کډوال وي نو هلته بیا وطني سندري هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اوریدلو لپاره. تاسو هم همدغه سیاستی کډوالۍ شپې ورځې تیروي څومره وطني سندرې اوري څومره هغه سندرې اوري چې د وطن په اړه ویلې سوي دي او کومو سندرو سره ډېر علاقه لرئ تاسو؟
زه په خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداز کې کله چې له وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه خبرې په تایید چې ځینې دغه وي چې توجه یې نه وي ورته له وطن د لرې شو بیا تا ته د وطن هر شی ښکلی ښکاري که نه هر شی موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره که نه نو زه ټولم یعنې د وطن یوه سندره هم چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کښې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کښې خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی چې د کوم سندرغاړی سندره واورئ او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورئ.
دغه د تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې د میرخان مقري دغه سندره به واورو زه به یو
حتما په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره او واقعا په زړه پورې دي. زو د میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خپرونې ته راګرځو.
خنداګانې به خوري عزت پکاول جان شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
تاله او تال لري قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم هله من دایمه چې د میرخان مقری په غکسندرمو خوښسوي وي او خوان متری اخیستوي له حمله مخسره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش ملمدای له دوی نه به نور پښتني هم ولرو را بس د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دې د ژوند په اړه هم پښتني حتمن لرو تلاش صاحب را بس د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پښتنه کومه لڅو کلنه نه تاسو د ته متوجه سوی چې شعر سره علاقه لري یا غواړي لیکوالي وکړي لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وي یا د مکتب څوم ټولګي کې وي لکم وخت هم ډیر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه و
زه مطلب د مکتب و متن سنف کې بوم چې زما له شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېر شاعري کوله بیا به په مکتب کې په غونډه کې کله ناکله یو خپل شعر ویلي له هغه وخت راهیسې بس روانه دم ده تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې دامه ورکړی شي
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي شعري ټولګې چاپ شوي دي لری یې آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي وروسته یې درد آباد و مطلب تاو چې هغې زما په پیژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته یعنی مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځهویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي یعنی د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته
ډېر ښه هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ هېڅکله ورک نه سي درنه
کله نا کله یو څه وخت یو وخت داسې و ده د 2015-2016 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو تر غم مې نیولی هغه غلو ووهل مطلب زمي کتابونه ما ژباړلي وو زمي شاعري و چاغار چلار ځینو ملګرو وړاندوینه وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتي البته که د یوې له یوه ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار حتمي وکړي چې څو کاپیانې وساتي
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سي وکړي چې الهام د شعر ورباندې راغی که به نیمه شپه وه که به چېرته د اوبو تر غاړې ناست یا به که چېرته باغ کې و دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و که به قلم و کاغذ به نه و یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو یا به اوبو کې ترې ولوېدل بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړه چې موږ ته یو شعر ووایه هغه بل سي والله کاغذ نه و یا مې لیکلی و هغه اوبو یووړ یا مې بالښت لاندې و تاسو سره دغسې کوم مسله ونه سي او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي ډېری په کوم برخه باندې تاسو ډېر هغه پاملرنه ده لکه لیکوالۍ کې هم برخې برخې دي که نه ناولونه لیکل کېږي لنډې کیسې لیکل کېږي داستانونه دي خاطرات دي په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی پخوا مې کړی و هماغه کمپیوټر کې و تقریبا ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و هغه داسې ډېر ژور څه نه و خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه او چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل بیا مې له هغې وروسته بله هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ او په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې له دې ورهخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي بلکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه یو په بل باندې نقد کولی سي هغه سالم نقد او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکي او ناولونه ولیکي او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
نو لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي تر چې خپل لار وي. دیکھ مثلا زنوی چې هغه نقد کوي زنوی چې مطلب هغه خپل پنځونه لري زنوی چې مطلب هغه راجباري شپاري کوي خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي د دې ساید نه په کار ده. د استاد اجمل ښکلي استاد اسدالله غضنفر دغسې ډېر زیات نور خو د استاد کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو مطلب هغه دا شی وی چې هغه د ډیر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه ځکه چې دغه موضوعاتو ډیر څوک نه پوهیږي. ما خپله د هغه د ډیرو کتابونو مخکې له چاپه دغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بیرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي یو څوک شاعری کوي یو څوک پنځونه کوي یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. پدې اساس زه دا غل کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل له بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي نوي تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي خو متاسفانه ترغه چې زه هم محصله وم ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل پیغه به موږ کار کول تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي هغه به د ډېر پخوا کلونو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولې
بالکل نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د له وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یو جدي اړتیا وي که نه لدې منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد د ادبیاتو ساړه موضوعات پاسول داسې وي چې خسته کول کېږي تکلیفن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیرې علاقم یا غراحتیم د شیر په برخه کې دا د تاسو ډیر راحت باندې کولای شئ کار وکړي او په دې برخه کې پرمختګ هم کولای شئ هم دسته
بله
راځي د خبرونې د برخه کې بل شیر هم کوم یو ستاسو تاسو په یاد یا در سره یې له تاسو به واورو
زه به غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړې جشن دی ونیو لما لاړې د خپلو سترګو په رڼا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې چرته راتلې چې بې معنا لاړې څه به دا یو ځل بیا ووایه په هوا راغلې په هوا لاړې تراتلی چې بے معنی لاړی او څه پتندک تندک راغاړی وتی څه پتندک تندک راغاړی وتی څه په ګډا ګډا په شالاړی او ته ما ته راغلې زنوم خبر ته ما ته راغلې زنوم خبر چې بیرته لاړې ولې چا لاړې او پاینه باندې پراتو ساتکی پاینه باندې پراتو چاچکی سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څه وي یوه نړۍ مننه ډېر په زړه پورې وو بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو اورېدونکي خسته نه سي یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اورېدونکو ته خبره کړم
نو بل سندرا دازل بدا اصار ارم باچا سندرا واو
دخوب لطیاری خونی نیویری گم هم نشینی دخوب لطیاری خونی نیویری گم هم نشینی سہرا پاپ خود کے گم ہم نشینے ہیں اس ہرا پاپ خود کے گم ہم نشینے
تیارے خونی لے میرے گم ہم نشینے
تال ډیره خوګوریدن کو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونه تر دې د ما سره ملي استي خبرونه کې را سره ښاغلی بختیار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای بشای وای شاعر سیدی مخترا غیبس نه نور پوښتنې ترې مه کوه، همدا ورته وایه چې شعر راته وایه، شعر ووایه. نو فعلاً له تاسو زه همدغه توقع لرم، هغه ډېر خبرې به را کمې کړو، شعرونه به یو څه ډېر کړو.
ډېره مننه. غزل داسې دی چې څیکو پری بېګدو نیمه نیمه لار کې، څیکو پری بېګدو نیمه نیمه لار کې، څه بدګمانې وې چې لامه وې په بختیار کې، ته لکه د ګرد پر ما را تېره شوې رفتار کې، زه لکه له چا چې پاتې شوی یم په خار کې. او خدایه ملامت یو کرلی بریبو بیرته، خدای ملامت یو کرلی بریبو بیرته، ودرېدو د لنګو اژدهاو په قطار کې، او ډکې سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، ډکې سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، وغږېږه حسن دې ډېرېږي په خمار کې، او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، نښې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې، ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما، ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما، نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې شعر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې، مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللی او هغه مشاعرو غونډې به ډېرې جوړېدلې، خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ؟ دغسې کومې غونډې جوړېږي؟ او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډېر فرق کوي، کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ، مشاعره کوئ، لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینه وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالند کې بیا چې زه کوم ملک یم، دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي، یا په بل نورو اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره وایو، ځان ته وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړمه، په افغانستان کې خو م ویل چې ګوشه نشینه وم، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم، ګوشه نشینه واسته یې او که میانتوب نه پرېښودې دغسې غونډو ته ډېر لاړ سې، همیشه به م همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والا نه، مصروفیتونه یې وي، مصروفیتونه مو هلته، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بې له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ورچوئ، دا واقعیت لري؟
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي، همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنی که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی، یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې سره خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړی د مینې خواته مقصد
بیان د آزادی حقونه دا ټول فراهم شي ورته مسایل د زمينه په دې لري.
ان شاء الله موږ به دواوی هم کوو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي.
هر انسان کې یو هنرمن ژوند دی یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابرسیره کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بیل لوست نه هغه بیل مشاهدو نه هغه بیل ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل. دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم. همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو خواله دار چې انسان کې دننه ډېرې چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی. د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې هنر ولري. دا هنر په هره برخه کې په لیکوالۍ شاعرۍ کې په موسیقۍ کې په نقاشۍ کې په داسې بل هنر کې وي دنیا ته دی نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي. انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مې ویلي چې د خپل لږ بې ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی. دا که زموږ وطن کې زمانه په کاره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره ده.
بالکل. راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ؟ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده؟ که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره؟
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم او که وخت برابر شو پوره به نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو. انجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي. تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ؟
ولا خپل ته نه خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي. مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په حالت متاثره کېدلی شي. نو کله نا کله خواري کوم البته د وطني سندري چې دی هغه باندې اوسونه تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو کله چې متبدل شو نو لګیا یو دا عادي خبره ده دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي او کېدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي کوم شعر منتخب کړی دی؟ کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده؟ سندره کې ویلی ده تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی او سارون پاشا دا 2013 کې په 2019 کې دا شعر هغه ویلی وو د همشینی په نوم اورم نو شاید سندرغاړو ویلی دي خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد شندوانه خو سندرغاړو ویلی خو دا د هارون پاشا په یاد دي پاشا جی ویلی نو
ډېر ښه. هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېر استفاده وکړي او وکولای سي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه یې ځان سره تاسو مخکې ویل کوي او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوي وایستئ. غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په آخره کښې به بیا را ته هغه د شفیق نوري دغه سندره خپره کوي چې د وطن په اړه یې تازه ویلې ده او غنم غوندې وطن په نوم متلی ده.
حتما د شفیق نوري د ښکلي سندرې دي همدغه سندره به یې خپره کړو. نن ټوله کې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی. سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لرې والي او د اوسني وضعیت د راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شوې په پردي وطن او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، که نه؟ اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی. څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، که نه؟ یعنې دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خپرونې کې مو موږ سره برخه واخیستله او ډېره خوشحاله شوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
لطاسو هم ډیر زیات مننه خو خوشاله اوسئ ساسو لوریدونکو او ساسو لمخرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول زکه مننه چې دومره سیلې وکړل موږ یې واورید ډیره مننه
ډیره مننه
دزړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیر دی د رڼو خود پردو تر شاهکاریږي وطن 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 وطن